پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه ده. د افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. وابوري چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. افغان حکومت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې افغانستان کې د نیابتي جګړو زمینه برابر شي او افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی اورو.
ازادي راديو اوريدونکو، ستوري مسعيد د سات مهمو خبرونو سرخط واورین. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیا د تندر قلی اردو په جماعت کې هغو افغانانو ته فاتحه وکړه چې په پکتیا کې د سېشنبې په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې په بازار کې چاودنه سوي چې دوه ملکي وګړي پکې ووژل سوي دي. او ټاکل سوي ده چې نن به په روسیه کې د حکومت د اپوزیسیون یو سیاستوال الکسی نوالنی له زندانه خوشی سي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیا د تندر قلی اردو په جماعت کې د هغو افغانانو لپاره فاتحه وکړه چې په پکتیا کې په وروستۍ تروریستي حمله کې ووژل شو. ولسمشر غنی په پکتیا کې د سې شنبې په ورځ د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو او دوستانو سره د خواخوږۍ لپاره نن ګردیز ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غنی د پکتیا د 203 تندر قلی اردو د غونډو په تالار کې نن د پکتیا د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره کتلي دي. رپورټونه وایي د سېشنبې په ورځ په ګردیز کې په تروریستي حمله کې 60 تنه ووژل شول او تر 210 تنه زیات زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی، وروسته به په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ په بازار کې نن چاودنه وسوه چې دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه په بازار کې د چایو په یو هوټل کې یا په چایخانه کې سوې ده چې دوه ملکي خلک پکې وژل سوي دي. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پیښو په ارتباط څوک نه دي نیول سوي، خو دوی څېړنې کوي. پولاګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل سوي او شپږ تنه یې ژوندې نیولې دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تیره شپه د اردو 01 قطعې په برکی برک کې عملیات کړي دي. صالح وویل چې هوایي ځواکونو د برکی برک د شاګل خیلو په سیمه کې چې د هغه په وینا د لوګر او میدان وردګ ولایت ترمنځ پرته سیمه ده، پر وسلوالو طالبانو بمبارد هم کړی دی. په روسیه کې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی بنن له زندانه خوشی سیم. نوالنی د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد د مجازو مظاهرو د تنظیم په جرم په 60 ورځې زندان محکوم شوی و. د هغه وکیل نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې نوالنی د مسکو په لویدیز کې په یوه توقیف ځای کې اچول سوی و او په راتلونکي یو ساعت کې شایي خوشی سي، خو مخکې تر دې کله چې الکسی نوالنی زنداني شوی، پولیسو په غیر معین وخت کې خوشی کړی دی څو د مطبوعاتو او خلکو لپاره لری وساتل شي. د نوالنی ویویان دی ویلی چې الکسی نوالنی به نن د ورځې د روسیې په جنوبي ښار استراخان کې په ولاریون کې چې اجازه یې اخیستل شوې ده خپلو پلویانو ته وینا وکړي. استراخان د مسکو د جنوب ختیځ په 1500 کیلومتره کې د کسپین سمندرګي ته نږدې پروت ښار دی. د نوالنی ویان دی ویلی چې دا لاریون به نن د سیمې په یوه پارک کې وشي. الکسی نوالنی ویلی چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې جمهوري ریاست ته د ولادیمیر پوتین په وړاندې ځان کاندید کړي. الکسی نوالنی یو 40 کلن دی او په روسیه کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین کوي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ریاد ته ورسېد. ریکس ټیلرسن ریاد ته د هغه شپږ ورځني سفر په لړ کې تللی چې ټاکل سوی ده په دوام کې قطر، پاکستان او هند ته هم لاړ سي. دی پرون د ملک سلمان پوځي اډې ته ورسېد او وروسته یې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الزوبیر سره په ماښامنۍ مېلمستیا کې وکتل. ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي، عراق، عراق د همغږی شورا په پرانستون کې غونډه کې چې د ریاض او بغداد د اړیکو د ښه کېدو لپاره جوړه شوې ده برخه واخلي. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې د یوې وسیلې په توګه د دې شورا ملاتړ کړی دی. د جاپان په ځینو سیمو کې له توپاني هوا سره سره نن خلک د رایو مرکزونو ته روان دي. داسې ګمان کېږي چې د جاپان خلک به نن یو بار بیا صدر اعظم شینزو آبی ته رایه ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې څرګندوي چې د ښاغلي آبی محافظه کار ائتلاف به په انتخاباتو کې بریالی شي. آبی به د بریالیتوب په صورت کې اقتصادي اصلاحاتو او د بلستیک توغندیو او اټومي پروګرام په خاطر د شمالي کوریا په وړاندې کلک دریځ ټینګ وساتي. د جاپان د ورځپاڼو لوری په خبرسو و نظر پښتنو کې اټکل شوی چې د شینزو آبی لیبرال دیموکرات ګوند د پارلمان د استادو جرګې له 415 څوکیو څخه لږتر لږه 300 وګټي. نن په جاپان کې تیز باد چلیږي او شدید باران وري. او د امریکا 15 ولس مشران هغه کنسرت ته ولاړل چې په امریکا کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بسپنې ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتو درې پخواني دیموکرات ولس مشران باراک اوباما، بیل کلینټن او جیمی کارتر او دوه جمهوري غوښتونکي ولس مشران، البته مخکنی جورج بوش او د هغه زوی جورج دبلیو بوش د کنسرت ته چې د ټکساس ایالت په پوهنتون کې جوړ شوی و ولاړل. د 2014 میلادي کال را په دې خوا د لومړی وار دی چې د امریکا 15 ولس مشران په یوه مناسبت سره رایه یو ځای کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ او وګورئ نو پته مو ده www.azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلی دی. دا چې ولسمشر غنی هلته له چا سره لیدلی او ګردیز ته د سفر هدف څه دی نور جزئیات به هم له سیمې نه زموږ د خبریال په راپور کې اورو. افغان حکومت وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي.
تا جنگ نیابتی از خاک افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را داره که تروریستان در برابرش مقابله.
په همدې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیدلی یو.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تیر څو څلوېښت کلونو خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ییزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یو.
په بهرنیو مسایلو کې به مو سعودي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبر کړو. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته خبرونه هم اوریدل شي. را سره پاتې شئ. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا مرکز ګردیز ته په یو سفر اتللی دی. لکه څنګه مو چې تاسو ته مخکې وویل چې له سیمې نه به زموږ خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. فکر کوم چې د تپان صاحب لیکه پریشوی ده. په هر صورت پتی رونه کې په پکتیا ولایت کې په یو خونړی حمله کې لزګونه کسانو ته مرګ جوړ ورسید او تر ډیره ویل کېږي چې ولسمشر غنی هم د امدی پیخي د ارزولو په هدف باندې سیمې ته تللی. د موضوع ته به وروسته راځو. افغان حکومت وایي هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان د نیابتي جګړو په مرکز باندې بدل شي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویلي چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په اړیکه کې دي. سو خپل اړیکې د دولتونو پر محور جوړ کړي او له تروریستي ډول سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواښ سره مخ کړي. دا موضوع رحمت الله افغان تعقیب کړی دا افغان صاحب سره همدا محل په سټډیو کې د نور حال بر تر کی افغان صاحب دا موضوع متعقیب کړی سدی پکې مهرباني
بلې د افغانستان جمهور ریاست د ډیلی هیل د راپور په تړه وای چې دغه هیواد به هیڅ کله هم په دویمې سوریې یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نسی. د جمهور ریاست د ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ځینې هیوادونه له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو کې په خپل سیاست یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغانستان میتواند بستر همکاری برای کشورها باشد، یعنی ما تلاش میکنیم که افغانستان به محور همکاری برای کشورها بدل کنیم تا جنگ نیابتی از خاک افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را دارد که تروریستان در برابرش مقابله کنه و افغانستان هرگز به سوریه یا عراق بدل نخواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خبرونې ډیلی هیل په یو مطلب کې څرګنده کړې ده چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. د ډیلی هیل د لیکنې له مخې ایران او روسیه هم اوربل کړې ده او هم د اتفاقی په لټه کې دي. ورسپانه دغه ټکی هم په ډاګه کړی ده کله یوې هر اړخیزې او ټولیزې ستراتیژي پرته شاید افغانستان د کړکیچ لمنه نور هم پراخه سي. د ډیلی هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړي لکه په سوریه کې چې مخ کې وړي. بل اکرام صاحب لدی وړاندې هم داسې راپورونه رسیدلي و چې روسیا د افغانستان او ایران د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. څه موده وړاندې ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو راپور خپور کړ چې په راپور کې ولیدي چې شاوخوا د میاشتې 2.5 میلیونه ډالر د تیلو له درکه له وسلوالو طالبانو سره مرسته کیږي، خو روسي چارواکو د همدارنګ ایرانی چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول اړیکې رد کړي دي. ولې دي چې زموږ اړیکې له افغان حکومت سره د دولتونو په کچه دي. افغانستان حکومت تل دا ټینګار کړی دی چې له تورستي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمه ته او حتی نړۍ ته اګواخ پیښ کړي.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. درنو دوستانو، د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې خواته روان دی. دغه کارپوهانو لډلې قدرت الله زواک نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې جوړ کړي چې له دغه نیابتي جګړې لري پاتې شي. له خاغلی زواک سره زموږ همکار رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې تری له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د وروستۍ مرستو د سرنګوالي او نیابتي جګړې په اړه پوښتنې کړي دي.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تیر څو سلويست کلن خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ایزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یست په افغانستان کې، او دا لړۍ ادامه لري کله په یو شکل باندې کله په بل شکل باندې. هدف مې دا دی چې کله روسیه
ځواک سب ولې افغان حکومت چې په هی گیم او واقعیت هم لري بیا هم غاګ نه پورته کوي، ولې علت څه دی؟
ستونزې لرو. اوله ستونزه مو دا ده متاسفانه چې د دوو مسایلو او ستونزو په وړاندې موږ په داخلي لحاظ باندې یو ملي اجماع نه لرو. دلته موږ مختلفې ډلې لرو چې کودتا او د انقلابونو په چیریان کې دوی رامنځته شوي دي، او دوی خپلې ګروهي او ډلهیزې ګټې چې دي هغه په ملي ګټو باندې ارجحیت ورکوي، ترجیح ورکوي. دا مو په داخلي لحاظ ستونزه ده چې موږ د دغو لاسوهنو پر وړاندې متاسفانه یو واحد موقف نه لرو، واحد دریز نه لرو. په همدې خاطر باندې دائما موږ په داخلي لحاظ هم پراګندګۍ او تشتت مواجه یاست. دویمه ستونزه مو دا ده متاسفانه چې موږ خپل بهرني سیاست کې عقلانیت ته ډېر زیات پام نه ده کړی. زموږ بهرني سیاست متاسفانه توازن او تعادل نه لري. توازن او تعادل نه مې موخه دا ده چې موږ په بهرني سیاست کې معمولا یو هیواد ته دونه نږدې کیږو چې د نورو هیوادونو حیاتي ګټې شي دي هغه تهدیدوو.
زواک صاحب، څه کول پکار دی افغان حکومت تر څو پورې له دغه ستونزو نه راووځي او افغانستان د همکارۍ د اتصال په یو نقطې باندې بدل کړي؟
همغه دوه خبرو باندې بیرته ټینګار کوم چې په داخل کې موږ باید یو ملي اجماع ته سره ورسیږو د افغانستان د تعریف لپاره، د افغانستان د منافعو د تعریف لپاره، او همدارنګه د بهرني سیاست د غټو اصولو او ارزښتونو لپاره باید موږ یو ملي اجماع ته سره ورسیږو. او هغه بهرني سیاست په دغه یو نړۍ کې یو په دغه یو جغرافیوي موقعیت کې چې موږ یې اسکو چې کاملا حساس او کاملا هر وخت د دې قابلیت لري چې په ستونزو باندې موضوعات واوري، په دغه رقم شرایط کې باید ډېر احتیاط سره خپل دغه ملي اجماع په بهرني سیاست کې انعکاس ورکړو او خپل اهداف ته رسیدا لپاره له عقلانیت نه باید کار واخلو، نه له احساساتو نه او نه هم له هغه خپلو ډله ییزو ګټو نه چې متاسفانه افغانستان دایم له ناورینونو سره.
که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه چې له وسله والو طالبانو سره د ایران او روسیې د دې مرستو هدف څه دی، یعنې څه تعقیبوي دوی په سیمه کې؟
ټولو غټ هدف دغه ده چې دوی غواړي خپل د نفوذ ساحه چې په دې سیمه کې زموږ سره موقعیت لري، خپل د نفوذ ستراتیژیک نفوذ ساحه باید دوی وسیع کړي، وغځوي. او د دې په وړاندې تر ټولو لوی تهدید چې دلته د متحده ایالاتو شتون ده. متحده ایالات متاسفانه له څو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې په یو نوی ډول باندې دخیل پاته سوی ده، او روسیا او ایران، چین او ځینې نور هېوادونه زموږ په سیمه کې دی غوښتونکي دي چې د امریکا پښې باید له دې ځایه سپکې شي، تر څو پورې چې دغه سیمه چې د دوی د نفوذ سیمه ده دلته دوی ته تهدیدونه د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا مواجه نه وي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. سیاسي چارو له کارپوه قدرت الله ځواک سره مو زموږ د همکار رحمت افغان خبرې اورېدې.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده او هلته په یو ولسی غونډه کې خبرې هم کړې دي. لسیمی زموږ خبريال محمد داوود تپان را سره همدغه مهال د ټلیفون په لیکه ده. تپان صاحب، تاسو هر کله وایو ستړی مشي که د ولسمشر د سفر په اړه که وینا یې کړې وي دې غونډې ته لنډ جزئیات لاوریدونکو سره شریکې مهرباني.
مننه اکرام صاحب، خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی راغی د نظامی او ولسی یو جلسه ته وینا وکړه. څو شه د وړاندې د دوی وینا خلاص وسو، د وینا په خلاصېدو سره جلسه هم پای ته ورسېده. دغه جلسې 2.5 ساعت دوام وکړ. چې د نظامی ځواکونو سره د ځانګړې لیدنه وه، د قومي مشرانو سره ځانګړې لیدنه وه. په نننی سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ولس پروژې یادې کړې چې پکتیاوالو ته منظورې کړې دي. د صنعتي پارک خبره بشپړه شوې، د مچلغودی بند کارونه به سی ډیر مهم پکتیاوالو یادې دیغه کارونه به خلاصيږي. حوزوی روختون به د سویل ختیځ زون، حوزوی روختون به د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړیږي. د زرمت ولسوالۍ به په دوو برخو، یعنی په دوو ولسوالۍ ویشل کیږي. او همدا ډول په خپل خبرو کې د امنیت کمانډانی سی ډیر څو شنبه په بریده شوی وو، او تر یو بریده تخریب شوی وو. د ښار نه په لری فاصله کې جوړی د په خبرو کې ډیره خبره دا و چې د افغانستان دښمنان معلوم دي. دوی د وسلواله نه د سولې غوښتنه کوله، او دا خبره وکړه چې هیڅوک نشي کولای چې په سیمه خاردارونو باندې دوه برخې وویشي. د دوی ډېرې خبرې سیاسي خبرې هم وکړې په دغه غونډه کې، او ولسونو سره یې کړې ژمنې وې د هغو د عملي کېدو او د عملي اقدام دپاره د یو ټیم د پرېښودو خبره وکړه. د دوی سره په کابینې وزیران راغلي، او هغوی ته مستقیما خبرې وکړې او هدایتونه یې وسپارل چې هغه به په وروستیو بادي رپورټونو کې مونږ تشریح کړو چې کومې ژمنې ده وکړلې. خو لویه خبره چې ده وکړه هغه دا وه چې پکتیاوالو دته صبر او حوصله او زغم ورک، دوی سره ملاتړ وک، او دوی ته دغه ډاډ او اطمینان ورک چې دوی سره ولسونه همغږي دي، او دوی د وسلوالو او د نورو په مقابل کې به ورسره غریږي. د دې هیواد د په خبره د دې هیواد د دښمنانو په مقابل کې به دغه ولسونه د ملاتړ کوي. اکرام،
ډیره زیاته مننه تپان صاحب. کور مو ودان. درنو اوریدونکو، محمد داوود تپانو چې پکتیا ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر جزئیات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه له خان محمد سین نورو.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازیګر د باروړونکو وسایتو له یو شمېر مالکانو او د ترانسپورټي اتحادیو له ځینو استازو سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي ولسمشر د دوی ستونزې او وړاندیزونه له نږدې واورېدل، او د ستونزو په هواري ورسره خبرې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د ستونزو د حل په مقصد یو حکم هم صادر کړ.
کالاهای ترانزیت تجارتي کې مې به ګمرک خندار وای
د وویل کوم وارداتي کالي چې د ترانزیت په ډول د کندهار او ننګرهار ګمرکونو ته داخليږي هلته تخلیه کیږي او د کورنی ترانسپورت په ذریعه بیرته بار او د هیواد مختلفو سیمو ته لیږدول کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وای په پام کې د چپنځدې راتلونکو کې د انډونیزیا یو شمیر سوداګر او پانګوال افغانستان ته راشي. د دې ټولنې رئیس حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل په دې حق له دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. د وویل تمه ده چې د انډونیزیا پانګوال د هرات په ولایت کې د غوړیو د تولیدولو او پروسس په برخو کې پانګونې وکړي. خاغلی خادم وویل دغه خبرې په اندونیزیا کې د یو نندارتون د لیدنې پر مهال چې د روانې میاشتې په 11مه د هغه هیواد په مرکز جاګارتا کې جوړ شوی و د افغان او اندونیزیایي پانګوالو او سوداګرو ترمنځ شوي دي. افغان پانګوال له دغه نندارتونه هیواد ته راستانه شوي دي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، د بورې 1,500 کیلوئی بوجۍ 1,300 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ او 14 لیتر غوړي 1,180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو له خان محمد سینو اوریدل.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ کې د کړکیچ د حل په مقصد نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. ویل کیږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په اجنډا کې د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ حل او نور سیمه ییز موضوعات شامل دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب، ستړی مشي، هرکلی درته وایو. د لومړۍ پوښتنې په توګه له سعودي چارواکو سره د ټیلرسن په لیدو کتو کې به پر کومو مهمو مسایلو بحث وشي؟
مننه اکرام صاحب. لومړی مهمه موضوع چې په ریاض کې د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې به بحث پرې وشي، د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي د پخلاینې مسله وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره وبخې خپل ټول اړیکې پرې کړې او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې پر قطر تور پورې کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی. قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره هم خبرې وکړي او په پام کې ده چې نن به دوحې ته له روانېدو مخکې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې کړکیچ سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخېدل به او همداراز یمن او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دوی د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. اکرام صاحب،
نو دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې له دې سفر څخه د یوې مثبتې نتیجې اخیستو یا د دې ټولو هڅو کامیابۍ ته څومره امیدونه موجود دي اصلا؟
ټولې خبرې دا دي چې د دې ماموریت بریا ته امیدونه ډېر کم دي. ښاغلی ټیلرسن تیر ځل په جولای میاشت کې هم سیمې ته د سفر په ترڅ کې یوه ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري سره پخلا کړي خو نتیجه یې ورنکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په پیل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه، وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکیچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و. خو ټیلرسن پرون ریاست ته له رسېدو سره سم په ډاګه وویل چې په دې مسله کې پرمختګ ډیر کمزوری دی. ټیلرسن د بلومبرګ چینل سره په مرکه کې ویل چې د دې کړکیچ هلته ډیره زیاته تمنه لري. هغه زیاته کړه چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډیره زیاته لیوالتیا نه لیدل کیږي. اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. تکل صاحب کور مو ودان. درنو دوستانو، اوس هم یو بل موضوع ته ورزو. په روسیا کې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالنی په بنن له زندانه خوشی شي. نوالنی په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د رژیم لووندا سیاسي مخالفانو ګڼل کیږي. هغه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد د مجازو مظاهرو د تنظیم په جرم په 10 ورځې زندان محکوم شوی وو. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
اکرام صاحب، د ازادي راډیو د روسي برخې همکارانو دا اوس خبر راکړ چې په روسیه کې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له زندانه خوشی سو. هغه د مسکو ښار په څنډه کې په یوه توقیف ځای کې زنداني وو او پولیسو دغه څو شېبې مخکې خوشی کړی دی. الکسی نوالنی پر حکومت د داسې انتقادي مظاهرو د تنظیم له امله محکمې په 10 ورځې زندان محکوم کړی و چې په روسیه کې پر جوړولو بندیز نه دی. محکمې پر هغه تور پورې کړی و چې په محکمه کې پر هغه تور پولیس وایي چې په مقرر ډول له قانون سره غړونه کړې ده. د نوالنی ویاندی نن وویل چې الکسی نوالنی به نن وروسته د روسیې په استراخان ښارګوټي کې چې د مسکو په 1200 کیلومتر کې پروت دی، خپلو پلویانو ته په یو لاریون کې چې مخکې له مخکې اجازه ورته اخیستل شوې ده وینا وکړي. الکسی نوالنی په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سترو سیاسي منتقدانو دی او اعلان یې کړی چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاب باتو کې ځان کاندید کړي. پروسه کې د جمهوری ریاست انتخابات د روان 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. الکسی نوالنی د روسیې په ځوان کول کې زیات پلویان لري او په وروستیو څو میاشتو کې د ځوانانو روسانو ډلو د هغه د دې پیغام چې له اداري فساد سره باید په روسیه کې مبارزه وشي او د روسیې په لوړو دولتي ادارو کې باید د فساد مخنیوي وشي ملاتړ کړی دی. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د روان کال په جون میاشت کې ویل چې الکسی نوالنی په ټاکنو کې د ګډون په قانوني شرایطو نه دی برابر، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون په باور د الکسی نوالنی نوم د مالی درغلیو په دوو سترو دوسیو کې اخیستل شوی دی او له هغه سره قانوني چلند هم شوی دی. خو الکسی نوالنی ویلي چې چارواکو په انتخاباتو کې د ده د کاندیدۍ د مخنیوي لپاره داسې دلایل رامنځته کړي دي او دای د چارواکو لوري د د فعالیت د مخنیوي او سیاسي هڅه بلل ده. د مسکو محکمې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 15 کلیزې په ورځ باندې چې د اکتوبر 8 نیټه وه پر الکسی نوالنی د 10 ورځې زندان حکم وکړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې له تیرو 18 کلونو په هغه هیواد کې واکمن دی او د خلکو په منځ کې هم پلویان لري، تر اوسه رسما دا نه دی اعلان کړی چې په 2013 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره ځان بیا کاندیدوي. خو داسې ګڼل کیږي چې بیا به هم ولادیمیر پوتین ځان ټاکنو کې کاندید کړي. د ازادي راډیو خبریالان به په استراخان کې د الکسی نوالنی د نننۍ وینا او لاریون څارنه کوي. نو وروسته به له ازادي راډیو سره دا جزئیات شریک کړو.
ډیره زیاته مننه اغلی جلالزی. اوس به هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې واړو چې په کومو مهمو مسایلو تبصری او مقالې خپرې کړې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو بیا هم په هیواد کې وروستۍ نام نه یو او پکې د پاکستان لاس لرلو ته اشاره کړې او په دې اړه مقالې او تبصری خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان د حقانی شبکې د غړو انتقام له افغانان وخلی تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې د غزنی د والي له قوله لیکلي چې د اندړو په جګړه کې 15 پاکستانی کمانډوي ځواکونه وژل شوي او 15 نور ژوندي د افغان سرتیرو لخوا نیول شوي دي. سرمقاله وړاندې لیکي د غزنی د والي سرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په سازماندهي کې د پاکستان پوز لاس لري او په یو شمیر حملو کې د طالبانو ترڅنګ د افغان پوز پر ضد جنگیدلی هم دي. د سرمقاله لیکونکي په باور وسلوال طالبان د پاکستان له پوځي او مالی مرستې غیر اتوانی نه لري چې حتی یو ورځ جنگ پر مخ یوسي. سرمقاله لیکونکي لیکي په غزنی کې د پاکستانی کمانډویان وژل کېدو ته په کتو باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې هم د روسیې پیښو پاړه په یو جلا تحلیلي مطلب کې افغان حکومت پړ بللی چې ولې د دغه ډول حملو مخه نشي نیولی. دا مطلب لیکوال لیکلی وروستۍ حملو ته پکاتو پښتنه داده چې اوس ملامت څوک دی دښمن په هر حالت کې د فرصت په لټه کې دی او چې موقع په لاس ورشي خپل کار کوي خو هغوی چې د ولس د ساتنې مسؤلیت لري څه کړي دي په مطلب کې وړاندې راغلی که د پکتیا او کندهار بریدونو ته وکتل شي نو ښکاري چې امنیتي ځواکونه مو په خپلو وسلو موټرو او خپلو مرمیو وژل شوي خو حکومت تر دې مهاله د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي او هیواد دولتي ورځپاڼې د پاکستان حکومت دی پر ډیورنډ کرښې د خنډونو جوړولو پر ځای په خپل هیواد کې ترهګر وځپي تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي پاکستان په دې باندې چې د ډیورنډ په کرښه د تلونکو او راتلونکو ترهګرو مخه ونیسي د ازغن سیم د لګولو چارې پیل کړي دي سرمقاله لیکونکي د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې سترې ستونزې په توګه پر افغانانو د دغه تپل شوي کرښې په سر شخړو اوارولو ته راودانګي او د پاکستان د وروستیو تحرکاتو مخه ونیسي په سرمقاله کې د یو شمېر سیاسي پوهانو له قوله لیکل شوي چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان دغه تحرکات بې ځایه دي او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید تر هر څه د مخه پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي وخت په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې فرشته جلالزی راغلی ده او دا به د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي لاغې نوروز ته د نور بستې په اونیز خبرونه کې چې محمد حدیث پردیسی کوربتوب کوي د ټولنیز نظام په جوړښت باندې د ځوانانو په ونډه باندې غږیږي او میلمه ورسره د ولسمشر مرستیال وین ښاغلی نجیب آزاد دی زما د الله په امان
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا کې د وروستۍ تروریستي حمله د قربانیانو په فاتحه کې برخه واخیسته جمهور رئیس غنی وروسته په پکتیا کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې هلته د یو شمېر عامل منفیه ځایونو د جوړولو ژمنه وکړه د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه د چای په هوټل کې په یوه چایخانه کې نن چاودنه سوي چې دوه ملکي کسان پکې وژل سوي او اته تنه زخمیان دي د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د خلکو په منځ کې شوې ده ولسمشر د په لوګر کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په برک ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او شپږ تنه نیول شوي دي د لوګر د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په برک کې تیره شپه پوځي عملیات شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره ریاد ته رسېدلی او نن به په سعودي کې د عراق او سعودي عربستان له استازو سره خبرې کوي په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن له زندانه خوشي سو پر هغه باندې د مسکو یوې محکمې پر قانون په مقرر ډول د تیری په جرم د 40 ورځو زندان حکم کړی و الکسی ناوالنی به لکه څنګه چې د هغه ویاندی ویلي نن وروسته د روسیه په استراخان ښار کې د خلکو او خپلو پلویانو یوې مظاهرې ته چې اجازه یې اخیستل شوې ده وینا وکړي او د امریکا 15 ولسمشران هغه کنسرت ته ولاړل چې په امریکا کې د وروستیو طوفانونو د قربانیانو لپاره د بسپنې د راغونډولو لپاره جوړ شوی و په دغو پخوانیو ولسمشرانو کې باراک اوباما بل کلینټن جیمی کارتر پخوانی ولسمشر جورج بوش او د هغه زوی جورج دبلیو بوش و چې اول وار و چې د امریکا 15 ولسمشران په یوه مناسبت داسې یوې غونډې ته رایوځای کې شوي وو
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه بیا هم زه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د نننې خبرونه موضوع مو ده چې د ټولنیز نظام په جوړښت کې ځوانان څومره رول لري په همدې مسله سره غږیږو د نننې خبرونه ملمم د ولسمشر د ویان مرسیال نجیب الله آزاد د تمبل ورکړې لنی کمرغه زمنګ بل نه منلې خبرونه ترغله آزاد صاحب ډیر خراخلي خبرونه ته
مننه سلامات اوسې
کور ودان آزاد صاحب تاسو تر اگرزو قدر منوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه د موضوع پر اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ او یا که ل قدر من ملمت څخه کوم مشخصه پوښتنه لري مطرح کړئ د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0995 40 0 2 5 5 تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات لمون سره شریک کړئ. آزاد صاحب غوښتل مې په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې مشخصا د ټولنیز نظام په جوړښت کې افغان ځوانان څومره رول لري، په دې برخه کې څومره رول لوبولی، او په دې باره کې پیل کې وړم نظر مو اخلم.
مننه کور ودان. د ټولنې په جوړونه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې دا یو طبیعي شی دی چې د ځوانانو هغه انرژي، هغه توانایي چې ځوانان لري، هغه بېله شکه چې نه کشران لري او نه د پاخه عمر کسان. د پاخه عمر کسان په ذهني لحاظ باندې تجربه ډېری دي، پوهه یې لوړوي، اما هغه انرژي چې ځوانان لري هغوی نه لري. نو په کل کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د ټولنې په جوړونه کې تر ټولو مهم رول ځوانان لوبولی شي. دا چې په افغانستان کې ځوانان دا رول څنګه لوبولی شي، څنګه لوبولی او تر کومه حده یې لوبولی دی، پر دې باندې به خبرې وکړو. بېله شکه چې په افغانستان کې د اوسنۍ حالت چې له بده مرغه موږ د یو بدې جګړې سره مخ یو، اما که وکتل سي هغه لاسته راوړنې چې لرو، هغه په بېلابېلې برخې کې، په سیاسي برخه کې او که په ټولنیزو برخې کې، په اقتصادي برخه کې، همدغه ځوانان دي چې د تیرو لسو کلو راهیسې ډېر مهم رول لوبولی. که چیرې موږ د رسنیو څخه نیولې، یعنې په رسنیو کې د کارکوونکو څخه نیولې، بیا د دولت په ادارو کې، او بیا که چیرې موږ د افغانستان د هغه سرشمیرنې یوه غټه برخه راواخلو، دا هم ټول ځوانان دي. نو بېله شکه چې ځوانان په افغانستان په ټولنه کې د ملا تیر دی، اما ولې نه دي توانېدلي چې هغه لاسته راوړنې چې یوه ټولنه اړتیا ورته لري یا توقعات ځینې کېږي هغومره لاسته راوړنې ولري. د دې مهمه برخه دغه ده چې زموږ ځوانان د یو ډول ویرې سره مخ دي. ویره دغه ویره چې د اکثره ځوانان چې ما ورسره لیدلې دي، او یو له هغو څخه زه خپله هم ومه، چې په دې اند باندې چې موږ یو ناتوانه، یعنې بېلابېلو ساحو کې یو ناتوانه ځوان یم، او د ډېرو دغسې خلکو سره، دغه ځوانانو سره مخ یم چې د هغو توانایي تر ما ډېره ده، پوهه تر ما ډېره ده. نو دا په هغه رواني لحاظ منفي تاثیرات لري. کله چې ځوان په دې فکر باندې سي چې منا دغه ډګر ته، د سیالۍ ډګر ته وروتو دپاره، هلته سیالۍ سخته ده، خلک ډېر دي، برخوال ډېر دي پکې، زما هغه ځای به چیرې وي، دا په خپله یو ډول ټول نشاته بیایي. او بل مهمه برخه دا ده چې په افغانستان کې له بده مرغه چې دغه حالت دی، زموږ هر ځوان دا هڅه کړې ده او دا هڅه کوي چې هغه د پیونه یو ډول سیاسي فعالیت ولري، که هغه په مستقیم ډول په ادارو کې کار کول دي، که هغه د مدني ټولنو په چوکاټ کې وي. اما که چیرې هر ځوان په هر ساحه کې، یعنی که یو بزګر دی، په خپله بزګري کې هغه انرژي چې دی لري هغلته مصرف کړي. یعنی زموږ مشران هم دا وایي، موږ هم دا وایو چې د زده کړو خواته مخه کې، اما ډېر وخت اوس د افغانستان شرایطو په کتو سره ډېری ځوانان په هغه کې چې هغه اوس ډېر ناوخته سوی دی. مثلا یو ځوان د 25 یا د 30 کلو ترمنځ دی، د پټول ژوند کې زده کړې نه دي کړې، او دا یو لوی قشر دی د افغانستان. نو یوازې دا هڅول چې ته زده کړې وکړې، هغه دپاره اوس دا ناممکنه خبره ده. اما د ده دپاره هغه څه چې دی په ځان کې ویني، یعنی هغه استعدادونه، هر شخص یو ځانګړی استعداد لري. هر شخص، یو ځوان کولی شي چې بهترین نجار شي، یو ځوان کولی شي چې بهترین موټروان شي، یو ځوان کولی شي بهترین بزګر شي. دا هغه قشر که چیرې د ده دپاره هغه موسې چې په تیرو کې وي، د ځوانانو د روزنې لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره شي کارونه کولی، که یو په سم ډول هغه بهرنۍ موسې یا بعضې افغاني موسې یوازې دا یوه برخه نه وای نیولې چې ځوانان دې مثلا زده کړو ته مخه کړي. هغه ځوانان چې د زده کړو په مرحله کې دي، هغه په خپله هم زده کړې کوي، اما یو لوی قشر دی څخه پاته سو. همدغه یې لامل سو چې ټولنیز جوړنه په ټولنیز سولې باندې ولاړه وي. کله چې ځوان په یو ډول د ناامیدۍ خواته ولاړ شي، یعنې ټولنیز سوله لمنځه ځي. دا په کور کې هم بد برخورد سره مخ کیږي او خپل هم بد برخورد کوي.
ټولنه کې هم ستاسو خبرې قطع کوم. دوه ستاسو خبرونه زما خستنه کوم چیرته سم خستنه کړی وي. تاسو وایئ چې بلې ځوانان مشکلات سره مخامخ دي او باید مبارزه وشي چې په هر شکل وي کنه. دوه مسلې رامنځته کی. یو دا چې تاسو مر سره موافق یاستئ چې مونږ افغانستان یا افغانی ټولنه یو سنتي ټولنه ده. بل موضوع دا ده چې څو لسیزې کېږي افغانستان له جګړو سره یعنی مخامخ ده او ګڼې ناخوالې دوی. تاسو څه فکر کوئ چې کوم لاملونه دي چې ځوانان د دې لامل شوي چې ځوانان دې ونه شي کړی چې جرأت وکړي په ځینو مواردو کې ځان ته دا جرأت ورکړي چې رامخته شي او دوی په یو شکل په ویره کې دي؟ کوم لامل دي دا چې موږ سنتي ټولنه یو یا دا چې له جګړو سره دا څو لسیزې کېږي موږ مخامخ یو دې هم تاثیر کړی ستاسو نظر؟
دواړه برخو تاثیر کړی دی. ګورئ حتی په یو کورنۍ کې د یوازې سنتي ټولنې موضوع نه ده، په ډېری یو ټولنه کې یعنی د افغانستان د باندې ټولنه کې هم د ماشومتوبه کله چې مور او پلار ماشومانو ته وایي چې مثلا دغه ورور دی دغه خور دی تر تا ښه ده یا ښه دی په زده کړو کې په سبق کې یعنی یا په نورو د کور په کارو کې کنه، دا دغه ذهنیت د هغه ځایه پیل شي دی ماشوم ته، له هغه ځایه د تداویره پیل شي. دا یوه برخه چې دا په تقریبا د نړۍ په بیلابیلو په هر ځای کې ده، نه یوازې چې هلته یعنی غربي ټولنې دي چې سنتي ټولنه هم نه ده، اولته دغسې ناخوالې او جګړې هم نشته، اما د دې ستونزې سره هلته ځوانان مخ دي. په افغانستان کې له بده مرغه هم دغه شی ډېر دی چې هغه ټولنه چې مثلا کلیواله ټولنه ده، هغه کورنۍ چې د زده کړو څخه محرومې کورنۍ دي، هغه یوې خواته، حتی هغه کورنۍ چې په کابل کې یعنی پلازمینه کې اوسي یا په لویو ښارونو کې اوسي چې د زده کړو زمینه ورته مساعده خپل اولادونه لېږي، هغه هم خپل زوی د بل زوی سره پرتله کوي چې د پلاني زوی یا د پلاني لور خپل لور دغه سره پرتله کوي. دا په خپله په رواني لحاظ دا ماشوم شاته بیايي او هر څومره چې د عمر تیریږي دا شاید د سر مزل کوي. دوم برخه دا ده چې هغه ناخوالې چې په افغانستان کې وي، هغه ناخوالې چې اوس هم په افغانستان کې روانې دي، دا هم د ځوانانو ته یو ډول دغه شی منفي ذهنیت ورکوي چې کواکې دا هر څه باید یو سیستم جوړ کړي. بې له شکه چې سیستم یعنی حکومت یا په کل کې دولت مور او پلار رول لري د هیوادوال لپاره، او هیوادوال ټول اولادونه دي، دا کار د مسؤلیت دولت دی، اما دا دولت په کل کې بیرته دغه خلکو جوړیږي، له دغه ټولنه څخه. هر ځوان هغه تغییرات چې دی غواړي په ټولنه کې، مثلا زه په یو کوټه کې کینم او زه غواړم چې کاشکې دا هر څه دغه ډول وای، زه یو خاص تصویر جوړوم خپل، نو دغه تصویر کې زه بیا ځان نه وینم، زه د یو نقاش په حیث باندې د تصویر جوړوم، او په دې تصویر کې زه هغه څه غواړم چې زه غواړم، یعنی دغه څه هڅه د ګل ګلزاري، اما د تصویر ته زه یوازې د یو نقاش په صفت چې ما نقاش کړی، خو که چېرې زه خپل په دې تصویر کې وګورم چې زه څه کولای سم په دې کې، زما ونډه څومره ده، زه په کلی کې یو کلیوال یم، زده کړې نه لرم، هم په دغه کلی کې زه څه کولای سم، د جمعه د رغون نه شروع تر د کلیوالو تر ستونزو حلولو لپاره، د اوبو تر لګولو لپاره، دغه سچ زما په واش کې دي. کچیر زده وکم هر ځوان په خپل ساحه کې هغه کړنې چې دی د بل چا توقع کوي تر خپل حد هغه وکي، دا ستونزې حل کیږي. اما بیرته زستا سو دغه پختن تر ازما چې ځوانان ولې یو ډول بې جرأت سوي دي، نه هغه جرأت لري. یو خدای دی چې افغانستان په ډیر چټکۍ سره پرمختګ وکړي، پرمختګ په دې معنی ډیری خلک دی چې د زما دې خبرې سره په لومړي سر کې هغه ولري، یعنی یو ډول مخالفت ولري موافق نه یي، اما که چیرې موږ د 2002 ته ولاړ شو، هغه ټولنه چې د طالبانو د نظام په حالت کې و او دغه نه په دی خو سید په ستونزې ډېرې وي وس همسته، اما په ناڅاپ ډول مثلا دلته زو وسه د ازادۍ پر رادیو کې ناسې مدلته په افغانستان کې وس شاوخوا خپل هغه ملي رسنۍ چې موږ درو داتیا شاوخوا تلویزیونونه لرو، همدارنګه پونتونونه دي، همدارنګه هر ځوان حتی نالوسته ځوان د ټولنیزې رسنوي سره تړلای دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، او نورې رسنۍ دي، د نړۍ سره وتړل سو یو ډول، په یو ډول نه یو ډول، دا خپل یو ډېر چټک پرمختګ دی. دغه پرمختګ په دغه کې هغه خلکو منډه وکړله چې په یو ډول نه یو ډول امکانات درلوده، یا د یو شتمن زوی و، یا د یو چارواکي زوی و، هغه چې د ده په څنګ کې و، که هغه په صنف کې ناست و، که هغه که د باندې په یو اداره کې د ده تر څنګ کار کوي، هغه ته ناهیلي پیدا شوه. هغه داسې فکر وکړ چې دا مزل زما لپاره ډېر اوږد دی او دا خلک زما څخه ډېر مخته ولاړه. که چیرې دغه د لس کلو مزل چې موږ کړی یا د دولس کلو مزل که دا په داسې په خپل طبیعي ډول باندې تللی وای، لکه نور هېوادونه مو دغه څه لري تقریبا لکه موږ چې لرو، لکن هغه د پنځوس کلو یو ځوان چې یو ماشوم چې پیدا شوی دی، دغه ټولنې سره داسې روان دی روان دی روان دی تر دننه پورې، هغه د انګرېزانو پسله ګریجولي کرار کرار دی ورسره تللی دی. اوسه موږ ته دا هر څه ناڅاپه راغله، مزل ډېر تیز سو، هغه خلکو چې امکانات درلود هغه ځوانانو یوغو ترلاسه کړل، هغه نور په اتومات ډول په رواني لحاظ بې جرتي اوس احساسوي.
بله آزاد صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم، ورځو یوه وقفه اخلو، بېرته قدمونه اورېدونکو له خپل میلمه سره بحث ته ادامه ورکوو، تاسو اړیکې هم راخلو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوریدونکو بیا هم ستړي مشي. بله آزاد صاحب، ورزو یو څو اوریدونکو راخلو. فکر کوم له قندار څخه اړیکه لرو. مهرباني خبرونه ته خراخلی، د خبرونه موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ، مشخصه پوښتنه هم لري. بله ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني. بله او اختر محمد ورور، آواز دې مونږ سم نه ورو، که لږ موقعیت ته دې تغییر ورکړي چې په شفافه توګه واورو. مهرباني. اوس لږ بهتره شو. مهرباني اختر محمد ورور.
یعنی دلته ځوانان ستا خو چې دلته پوښتنه وسي په ولسوالیو د کلو په ساته باندې پوښتنه وسي، اصلي خلک موږ ته خلاصوغلي چې معنا همغه اصلي خلک ووینو.
بله مننه ورور، ستاسو نظر مو واورېد، نو په دې به وروسته آزاد صاحب بیا تبصیره وکړي. ورزو یو بل اورېدونکی هم راخلو، بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ خوش آمدین بیادر به برنامه، بفرمایین.
خوش باشین. میخواد کردستان از ملمتان میکنم یا یک نظر برتان مدیم کردستان نیسته که از آزاد صاحب بخشی است که در مطبوعات خودتان کار میکنین، در خودتان در حصه جوانان در جامعه کدام خدمات و کدام خدمات به نظر دارین؟ یک و دوم نظرم دیگه سر بود پشتو داشت میگم مستن مادر یا نظر داشتی کم زوانان شد مش پاری لیسانس که چی تخم اصمون در مستوی در کچی تخم حالا دیگر رو دیتا بیره هده او.
بله استاسو غقت شو خو پیام مو واخست. دو پختنی لرلی، یو بلا وریدون که امرا خلو، بفرمایین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین؟
از دلال آباد من تماس نیوله ده. خالد احمد.
خالد احمد خبرونه تخراق لی میربانی ورور
یواندی و سای سلامون آزاد سیبتا ورور از ما قطع پشنیخات ده
میربانی
آزاد تفو میری خواهی خبری وکل دیخو مهم خبر داده چه ملت زوانان قربانی ورکی خو بیرتا دخپل حقوق و ترلاسه کولو تخا عاجز دی، یعنی دولت نشه دیوتا آغا سخم ورکی آغا حقوق ورکی که کم واقعا دوی داغی دلاس سرعلول لپار مبارزه کهی کلونه کلونه بانی ازدکلی وکی و بیانی شکاولی که خطا یا وادی وزیپا یا وادی موقف ترلاسه کی زه لدنا داخل لارم دیازان پسیپا دو لخمشر سارا او یا د نورو مربوطو چارواکو سره د ځوانانو د حقوقو په مطرح کولو باندې بحث وکړي.
بله مننه ورور خالد احمد له نکلهار نه اړیکه نیولې وه. ورځو یو بل اوریدونکو هم راخلو به فرمایئ چې نن دې عزیز
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خبرلی
صابر مومن د نګران خبرې کوم.
مومن صاحب خراغلی خبرونه ته مهرباني
خوشاله استفتات ملمنوتا او کارکونکو ته ټول ته اوریدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام.
تقدیمون بعد سلام مزم یو ځوان ما او سما په دې دولت کې زخمی شوم
ها
بیا می دا دواړه سری خراب شي. رئیس جمهور امر بیا ته پیسې مې سیم راکړو عرفت احمد ټکټ هم راته راکړو اوس را پسې دوسرې سری وزارت داخلي چې څه بقایا لري تر تعمیل کا چې تاله موږ تکاوت در کو نه خو رئیس جمهور فرمان ما سره دی احکام مې سره دی څنګه چلو کوم زموږ ځوانانو خو بيخلا راغله ده صاحب.
بله مننه ورور آزاد صاحب ستاسو پوښتنه یاداش کړه. یو بل اوریدونکو امرا اخلو خو اوریدونکو که د خبرون موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړي نو بهتره به وي. بفرمایئ شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین؟ ستاسو غږ موږ لرو مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم رادیو دې بند نکړه ورور چې ستاسو غږ موږ سم شکل واورو.
مننه علاوالدین خپلواک احمد ګیرو
مهرباني خپلواک صاحب خراط لیک پرونی ته
مننه د ګران معلومات مو سره غواس وایو او پښتنه مې معلومات خداغه و چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالي او د اندړ ولسوالي په دغه ته لږه توجه غواړو چې د افغانستان مظلوم ولس د په بل حالات کې دی په بل رنګ کې دی تاسو توجه د معلومات خدمت راغله.
بله مننه ورور کور ودان آزاد صاحب اوریدونکو نظریات هم درلودل پښتنیم لرلی زینوی د خو کټول سره د پښتني زین پښتني داسې وی چې بیکاری موضوع او محرومیت موضوع په دې رابطه باندې مهرباني.
بلې یو ته بس لن جواب ورکم. اختر محمد ورو د کندهار څخه تماس نیول او یادونه وکړه چې په کندهار کې بیلابیل سیمو کې پولیس پالوي کې داسې ځوانان ستا با استعداد ځوانان ستا اما یې غوته توجه نه کیږي یا هغه څه چې د دې په نوم باندې کیږي تر دې نه ورسیږي. بېل شکه دا ستونزې ستا. رئیس صاحب جمهور هم په وار وار ویلي دي چې په بیلابیلو ادارو کې فساد ستا. فساد یوازې په دې معنا نه چې افغانه یو څوک دی نقدې پیسې اخلي د رشوت په توګه. فساد همدغه دی چې هغه حقدار ته حق نه ورسیږي یا اهلکار ته هغه کار نه سپارل کیږي. پر دې باندې رئیس صاحب په تیرو څلورو میاشتو کې د بیلابیلو ولایتونو د بیلابیلو سیمو د ځوانانو سره په وار وار ولیدل او د دې څخه یې غوښتنه وکړله چې دی د خپل هغه وړاندیزونه او هغه پلانونه چې دی لري یا طرحې لري هغه د رئیس صاحب ته وړاندې کړي. دا ستونزه ستا او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کار کوي. موږ انشاءالله زه خپله هم په دې امیدیم چې ژر تر ژبه دغه ځوانانو دا ستونزې حل سي. بل ورور د سمیع امراض په نامه تماس نیولی و چې هغه دا پوښتنه زما څخه وکړه چې تر اوسه پورې ما د ځوانانو دپاره څه کړي دي یا د یو ځوان په صفت ما څه کارونه کړي دي. نو زه مشخصه دی په دې پوښتنه پوه نه شوم چې د ځوان په صفت زما کارونه په دا رسمي چوکاټ کې چې زه د جمهور رئیس د یو ویان په صفت کار کوم او که په کل کې په لنډو ټکو کې به زه دا ورته وایم چې د پوهنتون استاد پاتې سوی یم او ځوانانو ته مې څه نه څه چې زما زده وه دا مې ورکړي دي. تر اوسه پورې مې په سلګونو مقالې همدارنګه څلور کتابه په څلورو ژبو باندې لیکلي دي. څه نه څه شاعري کړی ده په بیلابیلو هیوادونو کې مې د ځوانانو په استازیتوب باندې د افغانستان په استازیتوب باندې ونډه اخیستې ده او د دې تر څنګ د جمهور رئیس د یو ویان په صفت هغه یوازې یو محدوده ساحه ده زما د کار چې هغه په ځوانو په سپین ږیري پورې اړه نه لري. زه د جمهور رئیس د یو ویان په صفت د جمهور رئیس یا د جمهوري ریاست یا په کول کې د دولت هڅه مې کړې ده چې د دولت خبرې تر ولسه پورې ورسوم او د ولس پوښتنو ته جواب ورکړم. نو هغه د ځوان او د سپین ږیري په چوکاټ کې نه راځي یو رسمي دنده ده. د دې نو سره خالد احمد ننګرهار ولایت څخه د ځوانانو د پاړه باندې ول چې ځوانان نه دي توانېدلې چې خپل حقوق ترلاسه کړي یعنی
قرباني
ورکوي همدارنګه زده کړې لري او وظیفې نه ترلاسه کوي. د دې جواب همدغه دی چې ما د کندهار هغه ورو ته اختر محمد ته ورکړي چې بلې وو موږ په دې خبر یو او د دې څخه هیڅوک سترګې نه شي پټولی کله چې د افغانستان د په سرشمېرنه کې ډېر لوی قشر د ځوانانو دی. دغومره ظلم هم د ځوانانو سره کېږي، بېکاري هم د ځوانانو سره دي اما په دې اړه باندې جمهور رئیس د ځوانانو موینیت ته هم هدایت ورکړی دی چې دوی باید کار وکړي او لکه څنګه چې مخ یادونه د بیلابیل ولایتونو ځوانانو راغوشتي په اړه د غوښتل دلی دی یو ورسر دلی دی او د غوښتل طرح او پلانونه غوښتي دي او خدای دې وکړي ان شاء الله چې هغه متوانیږي د دواړو خو دا کار سم سي. صبر مومند د ننګرهار ولایت څخه د خپل قضیه په اړه ویل چې جمهور رئیس دې ته د خپل فرمان لمخې عدد د علاج د لپاره څه مالی مرسته مسره کړې و او کوم هواته لیږل هم وس د کورنۍ چارو وزارت ته ویل چې هغه پاتې پیسې یا هر څه چې ویغه دی راوړي او د خپل تقاوت وکړي. دا کاملا یو حقوقی موضوع ده چې دا زه یواز دا کولای سم چې دیت دا وایم چې هغه اسناد چې تاسو په لاس کې لرئ د جمهور رئیس هغه فرمان چې تاسو په لاس کې لرئ هر ډول چې هغه فرمان لیکل سوی دی هغه فرمان سره سم به ستاسو سره چلند کیږي. هیڅوک دا نشي کولای که هغه کورنۍ چارو د وزارت یو مامور یو که د کورنۍ چارو وزیر وي چې ستاسو سره د تیری وکړي. علاءالدین خپلواک د ګیرو او د اندړو ولسوالۍ په اړه وویل چې دیت د حکومت خاصه توجه غواړي. موږ د څو ورځې پر دغه باندې اخته یو د امنیتي او دفاعي ارګانونو د وزارت د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت پر همدې کار کوي چې هر څومره ژر وکولی شي دغه ولسوالیو دغه امنیتي ستونزې حل کړي.
بله آزاد صاحب کبیر ته خپل بحث سره وګرځو. یو پوښتنه چې ما مخکې مطرح کوله د اوریدونکو له نظریاتو دوی د پښتون نه وړاندې یو اوریدونکي هم دا مسله مطرح کړه که زه لږ وضاحت ورکړم چې تاسو د ولسمشر د یو ویان په صفت باندې معلومدار ده چې کافی واټن به مو طی کړی وي او دې مرحلې ته رسیدلی اسي. خدای چې په دې رابطه ځوانانو ته ووایي چې څنګه مو کړی شول چې بلاخره په زموږ اساس په دې ټولنه کې چې متعدد مشکلات موجود دي په غي برلاسې شوي او دې زی ته راورسېده یو نور ځوانانو تم کېدې شي
پر دې سبب لري پټ تارو ته ملاس ورواچوي خو لري خیر کوي. وژدا د زبایلاند وکم نه پرم څومره وخت لرم تاسو
وخت یو شپږ دقیقې لرو
شپږ دقیقې وخت لرو د شپږ دقیقې ټول دغه شتور کمه
نو کېدی شي چې په همدې رابطه کوم بل پوښتنه مشخص و تاسو مطرح کړو بخنه غواړم مخکې دینه چې تاسو ځواب کې باورونه دادی په افغانستان کې ځینی دا باور لري چې کڅوک و پیژنې نو ته به یو ځای ته رسیږي. کېدی شي دا مثلا تر یو ځای پورې مطرح وي او دا مسله شته اما امدا دلیل ده چې به کوشش نکوي کار نکوي په ځان کار نکوي زحمت نو واسي زما د پښتنې هدف هم امدا و چې په دې غره به تبان. بله
دا شی واځي په افغانستان کې نه په ډیر ځای کې سته بل شک دا مشکل سته دا ناسور څه ورته وایم دا ناسور سته چې څوک په جنې به د کار کیږي کنه. اما دا چې تاسو زما په اړه ویل زبر سه لړنه ته وایم جمهور رئیس ما په اړه باندې اوریدلی و په 2001 کې په کمپاین کې مزدې سره و ما حالت هم لیدلی و ما په 2014 کې مې منډه تړلی سره و لیکو د دې نشدې نه پیژندم هغه رقم چې وس پیژني. اما دومره خبر و چې زه دوه لسانس دوه ماسټر لرم په څلور ژبه باندې لیکوال یم او خبرې کولای سم. نو جمهور رئیس خپل از موږ د یو ملګری چې هغه په جمهوریت ریاست کې د جمهور رئیس سره د یو خاص ولایت په نمائندګی الته مشارکته له جمهور رئیس دا غوښتنه کړو چې ما دې د غزای تراولي د دې ویان په صفت هغه مهال زه په غوړه په پانتون کې وم په درس مې ورکوي په سم کې وم چې دا ملګری ماته زنګ راکړي ول دا شی کار مکړی د ما ورته وخندل مل هدا اخر یو مشوره خو به کوله. خو خیر دغه نو سمال بيخي سم ده زماده یم ځکه یو طبي شاید هیڅ کله به دا سره نه وای چې د ملګری د پاره یا د هوا د پاره دا ټول شایم ستر هوا د پاره ز کار کوم د خاور د پاره کار کوم. اما د دې څخه به سره سترګې پټې نه کی چې هر څو غواړي په یو شمو موقف کې کار وکړي ډیر څه لاس را وړي ډیر څه زده کړي دا ټول شایم سره دي. نو ما هورته ولا چې بل سم ده دا چې بیا دې غنورسته زړه ډیر ستونزې سره مخ شوم چې هغه وجدې کسي دي منه دا هڅه هم وسوله چې اته د باندې داسې خلکو د خوا چې هغه بیخي په نظام کې دینه هم دا هڅه وسوله چې زه دې ځای ته ولاړ نه سم. اما خبره دغه وه چې زما مقالې رئیس جمهور لوستلې وې زما تر دې وړاندې چې زه د ویان په صفت راسم مرکې جمهور رئیس تعقیب کړې وې او د دا د خپل غوښتنه وه یعنی جمهور رئیس ما هغه ملګري ته ویلي وه چې هغه جمهور رئیس سره هم پیژني او په نظام کې هغه نه دی هغه د یو ولایت د استازیتوب په استازیتوب دې سره خبرې کولې. نو که چیرې هر ځوان هڅه وکړي او بېلې دې چې د هدف ته وي زما هیڅکله هدف دا نه و چې زه د خامخا د جمهور رئیس ویان سم. اما په هغه ساحه کې چې ما کار کړی دی په هغه ساحه کې چې زه زده کړې لرم هغه ما ټول تمرکز می پرغه کړای وو وسیم کوم ډیر کار ز پغه کوم وسم ز چې د دفتر ولاړ سم ز 2 ساعته هدا اقل د کورنۍ لری په اتاق یم ز خپل مقالې لیکم ز خپل کتابو باندې کار کوم دا هغه څه دی چې ماته دغه سره کړل به له شک چې ستونزستا واسطه ستا د کیسه هم په دې نظام کې ستا هم د نور هوادو په نظام کې ستا اما کچیر تاسو پغه خپل صاحب باندې کچیر یو ډاکټر په خپل مسلک باندې بیا په خپل ساحه کې مثلا یو جراح ډیر تمرکز وکي بهترین جراح سي هغه حتمی نه د چغد جمهور رئیس سره غواړي هغه تنړی بیلا بیلې ادارې ورغواړي کيو ډیر تکړه لیکوال وي هغه حتمی نه د چغد حکومت سره غواړي هغه ممکن نوبل پرایز واخلي نوبل جایزه واخلي یعنی هر ځوان چې خپل ساحه کې دغه شیل ځان او باسي ځان خپل پیژني کله چې تاسو خپل ځان پیژندای چې زه څوک یم او زه څه غواړم هغه څه چې تد ستاد نه نه دی هغه ځخ چې ستاد نه نه دی هغه وغواوري هغه وکړي نور حکومت ملګری ټولنه پر دې باندې فکرونه کې چې دایز ما پاره صرف فکر کوي یا قضاوت دی څه دی به له شک چې د کورنۍ د غړي نه نیولې د یو هیواد رئیس جمهور د ټولنې هر غړی بستا احترام کوي او تا ته به اړتیا لري
بله او آزاد صاحب یو د قوخ لرو کلن دامرتوي چې فکر نه کوي چې د دې باور یا د دې نظر لمن زوړل دا بم ډیر ستونزمن مسله وی او ضرور ده چې څو وختل می څه پیغام لري ځوانانو ته چې بلاخره مخکمیم د موضوع مطرح کړ چې عمومي باور دا شته ده اما د دې باور بدلول د دې نظر بدلول د ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي
تغه مخکې چې ما دا ونه وکړه چې هر ځوان هغه څه چې دای دی دای په خپل ومني چې څوک یم په دې باور سي او ځان له یو سیالي څخه وباسي چې د سیالي ډګر وباسي دا لکه یو ماشوم چې تاسو ماشوم ته مشه وای چې ته باید اول نمره راسي په صنف کې دغه اول نمره کې وباسي هغه څه چې دای دی په هغه کار وکي د خپل خلک مراجعه کوي دغه باور چې دای ولري په ځان باور په ځان باور په ځان فوکس کول او هغه د خپل دننه ژغ اوریدل دغه هغه څه دي چې او زړه دې سره مخ دا وس زړشتیا هم هغه وخت وایم چې کله زه وس متفقین سم چې ما په ځان باور وکي نو پر ځان باور ته ټول مهم کار دی
ډیر زیاته مننه د ولس مشر مرسیال وین نجیب آزاد سره په خبرونه کې ملو تاسو مننه کوم د خدای په امان
سلامات اوسئ مننه